په پاکستان کې چارواکي وایي چې د وزیرستان هغه کورنیو ته چې په افغانستان کې دي تر دوشنبې پورې وخت ورکوي چې وزیرستان ته دې د بیرته ستنېدو لپاره نومونه ولیکي. د څو میاشتو راهیسې کېږي چې پاکستان هڅه کوي چې د وزیرستان هغه اوسیدونکي چې خوست اوښتي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي، خو پاکستاني چارواکو د چهارشنبې په ورځ رسمان اعلان وکړ چې دا کورنۍ دي د اګست تر اوله پورې د رجستریشن او تصدیق فورمې ورته وسپاري. چارواکو ویلي دي چې فورمې دغو کورنیو ته ورکړي دي. پاکستانی چارواکو دا خبره هم کړې ده چې کورنۍ چې دغه فورمې ورنه کړي وزیرستان ته د بیرته ستنېدو په برخه کې به د نامعلومو مشکلاتو سره مخامخ سي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې یا یونیسیار ویلي دي چې هغه ارقام چې د 2014 کال تر دسمبر پورې راټول کړي دي ښیي چې د وزیرستان نه 2,290,000 کسان افغانستان ته اوښتي دي. د وزیرستان د دغو کډه سوو کورنیو زیاتره د خوست د ولایت د ګربز د ولسوالۍ د ګولان په کمپ کې اوسېږي، خو د امریکا ژغ سره په خبرو کې په خوست کې د وزیرستان نه راغلو کورنیو ویلي دي چې تر هغو چې د دوی ویجاړ سوي کورونه بیرته جوړ نه سي او دوی خپل قبایلي ژوند ته پرې نه ښودل سي دوی به وزیرستان ته ستانه نه سي. د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان له پوځ څخه غوښتي دي چې افغانستان ته د داعش وسلوالو د وراوښتو مخه دې ونیسي. د دفاع وزارت دا خبره په یوه اعلامیه کې چې د سه‌شنبې په ورځ ناوخته خپره سوې ده کړې ده. په اعلامیه کې راغلی دی چې د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان او ناټو ترمنځ په ګډې غونډې کې افغانستان د پاکستان نه غوښتي دي چې په افغانستان کې دي د داعش خلاف د عملیاتو په شان په پاکستان کې هم د دغې ډلې خلاف عملیات وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې افغانستان په ډیورنډ باندې د پاکستان لخوا د پوځي تاسیساتو د جوړولو لپاره چې د افغانستان د مشورې نه بغیر جوړیږي خپلې اندېښنې پاکستاني لور ته څرګند کړي دي. د عراق په مرکزی ولایت بابل کې داسې قانون پاسه ودی چې که په چا د توریزم تور ثابت سو نو دغه کور به ویجاړ سي او کورنۍ به یې له ولایت نه وایستل سي. نور تفصیل د شافی سردار نه.
دا لومړی ځل دی چې په عراق کې د صدام حسین د رژیم د ړنګېدو وروسته داسې یو قانون پاس سوی دی. د بابل د ولایت شورا د بغداد څخه هم غوښتي دي چې هغه تروریستان دې ورته وسپاري چې د اعدام سزا ورباندې راختلې وي. دغه شورا ویلي دي چې دغه کسان به په بابل کې اعدام کړي. بابل د بغداد په جنوب کې 95 کیلومتره لیرې پروت دی. د بابل د شورا یو غړی حسن فدام ویلي دي چې ولایتي چارواکي غواړي چې هر هغه څه وکړي چې د تروریزم مخه ونیسي. موږ د مرکزی حکومت ته هغو هڅو نه مایوسه سوي یو چې غواړي امنیت وساتي او هغه وسلوال اعدام کړي چې محکمې ورته د اعدام سزا ورکړې ده. اوس داسې څه نشته چې د هغو ترورستانو مخه ونیسي چې په بندیخانو کې وي او د دوی سره اوس ښه وضعیت کېږي. په بغداد کې حکومتي چارواکو تر اوسه پورې د دغه قانون د عملي کېدو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. د بلې خوا وسلوالو 14 کسان چې پولیس او ملکیان هم پکې شامل دي په بغداد او د بغداد په اطرافو کې وژلي دي. یوه 14 د پولیسو په یو پوسته کې وسوه. دغه پوسته دوکانونو او د مهاجرو کمپ ته نږدې پرته وه. تر اوسه پورې چا د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د اسلامي دولت وسلوال وروسته له دې څخه چې په بیلابیلو جبهو کې په جګړو کې ماته خوړلې ده او څو ښارونه یې له لاسه ورکړي دي اوس په بغداد کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. په یو بل خبر کې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری امریکا ژغ ته ویلي دي چې د داعش څخه د موسل د ښار د نیولو د دقیقې نیټې په اړه څه نسي ویلی، خو د عراق ځواکونه به خامخا دغه ښار نیسي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او دا هم پاته خبرونه. په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ پرون د چهارشنبې په ورځ روسیا دې ته وهڅوله چې د هغه د سیالي د دیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن کمپیوټر هک کړي یا ورداخل سي، او د ترامپ په قول هغه 1.5 میلیونه پیدا کړي چې د هیلری کلینټن د وزارت د وخت او اوس ورکتي. ترامپ خبریالانو ته وویل دا به جالبه وي چې ولیدل سي. زه به روسیې تاسو ته ووایم چې که چیرې زما نه اورئ او هیله کوم چې تاسو په دې بریالی سي چې 1.5 میلیونه پیدا کړي. هغه وویل چې احتمال شته چې مسکو دي د کلینټن هغه ایمیلونه چې د هغې په شخصي اکاونټ کې وو او بیا پاکسي وو ساتلی وي. د کلینټن کمپاین د ترامپ د دغو څرګندونو په اړه ویلي دي چې دا به لومړی ځل وي چې د جمهوري ریاست لپاره دي د یو لوی ګوند کاندید یو بهرني هیواد دې ته وهڅوي چې د خپل سیاسي سیالي جاسوسي وکړي. بل پلو ته نن د دیموکراتانو د ملي کنونسیون دریمه ورځ ده او تمه ده چې 2 ساعته وروسته به کنونسیون ته جمهور رئیس اوباما وینا وکړي. د کنونسیون په اړه به نور جزئیات د خبرونو وروسته د جعفرخان نه واخلو چې په فلادلفیا کې دی. او د امروستي خبر په ترکیه کې پرون د پوز 2400 کسان له دندونه لری کړل سول او د رسنوي په لسکونو دفترونه وتړل سول. بل پروت لشتل یو ژورنالیست نیول سوی دی او د زمان په نامه د ورځپانې د نږدې 500 کارکونکو د نیولو امر سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې د رسنوي په خلاف اقدامات د تشویش وړ دي. په ترکیه کې د ناکامو کودتانو وروسته د دغه هیواد جمهور رئیس بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او د ځینو ادارو خلاف ځینې اقدامات کړي دي او ځینې کسان یې له دندو نه لیرې کړي دي.